آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړي.
یعنی په ژبنی برخه کې مونږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فرانسوي وي دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته زو او هلته ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې هم دغه د شیرونو خبرونې دا به ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول. بیگا هم چوپه خوله، تیر شپه هم خاموش، او ورپسې تیر شپه هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغه کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازل میکیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر، پر مینه مین، دردمن، سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی څېړونکی ل ژوند، فن او هنر پرده پورته کو. د ښایستونو د لار دا لاروی اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د ښایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شور د راویښولو لپاره خپلې شپې رڼې کړې دي. هغه د نورو نه جلا او د خپلې پیژندنې لپاره هم یو ځانګړی معیار یې خه. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه وو پیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به وو پیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوزی پښتونخوا یو له هغو مشهورو او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکنډ د سخاکوټ په سیمه کې په 1956 زیږدیز کال وزیږید. اروخات صابر خپل لومړنۍ زده کړې د ملکنډ په یو ښوونځي کې ترلاسه وکړې. دی په 1940 زیږدیز کال کې له ښوونځي فارغ شو او له هغه وروسته د نورو زده کړو په موخه مردان ته لاړ. نورې زده کړې هلته شروع کړې، کله چې په مردان کې زده کړې پای ته ورسولې، د ماسترۍ لپاره پېښور ته راغی او لوړې زده کړې هم دلته شروع کړې. صابر په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پېښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه، او له دکتورا اخیستو وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه، سیاسي مشر، چې د خپل نه پټیدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1980 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و، داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه. خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله، دی په هریپور زندان کې و او له همغه ځایه ازموینه ورکړه. نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبر د صابر څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسي او هنري فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 زیږدیز کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک وایي، او د تل لپاره یې د شعر چینه وچه شوه. خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلری لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دی ښه، نه مې څه او نه دې پېژنم، هغې وی ته به له ما صبر نه شي، زما صابره زه دې پېژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼه ته ډیر شعری اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه، په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپو پښتانه، رڼا او ګلونه، او داسې نور علمی اثار یې د یادونه وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلیندې موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دیو نوی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه پانګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت باندې وشوه چې د چارواکو سربیره لسکونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله، او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغونی دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یووالي شعور پیدا کړی. د ښاغلی میخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې ونیول چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو پر رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغه مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نورو ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې یوې خبریالې مرسل حکیمی له 2 کلنۍ ناروغۍ وروسته 13 اونۍ استاور کړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې له یوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاند په توګه دنده پیل کړه چې 2 کاله یې له دغې رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلې دي نوموړي 2 کاله مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شوه چې د وخت په تیرېدو سره دغه ناروغي پرمختللې وه. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو خوځ لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم آزادی رادیو ته وویل چې دغه نندارتون تیرونې د 3 ورځو لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو پکې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان خوځ لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان خوځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګرو خوځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازم مو بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود، او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې موثر ګڼلی وو.
شپه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. کچېری د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون رامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پیښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هنر جاج
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پوښتنه ورسره کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي څه زیانونه پیښیږي ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپیشلي نامه قدرمن محبوب صاحب تاسو ته ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدلی چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوي. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخې ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعاتو کلتور وزارت د یو کمیټې لمخیا د ولایتي سیمیزو ریاستونو لارې دغه ژبنۍ سمونې راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرونو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې هغه چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی یا هغه چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوستي کړی دی ولر دغه املا سره آشنا کیږي او غلطه زده کی، په هغه څومره منفي اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا مفغن شوی دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کیږي، دا به یو شان ولیکل سي او په ټولو لهو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل سي. دغه یو واحد دریز به تر مې سکی
ځوان کول څومره بیلاری کول شي دغه ډول؟
دقیقا احساس په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي. مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورې د ټول جمله د چې خلک سر پنه خلاصيږي، د پر ځای به ټول کې چې ګرمه خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر ننګرهار کې موږ سره ویلي دي چې لږ بعد خر کې یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زمونږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شتاونه هغه کرا پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او دوی یو ډول د لار او رکې سره مخ کیږي چې دوی وي چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املا دا صحیح ده که دا صحیح ده او که هغه چې لیکوالان لیکي. نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست به رامنځته شي او دا واقعا ځوان کول او ذکرلان او زکون کی بیلار کوي.
او حیران سے اوس خو آزاد بازار دے او اعلانات او لوہی دار چې د آزاد بازار کې چاپی یو ورڅو ګرځي او چاپی چاپخونو مسؤلینو ته هغه چې چاپ کی په دغه برخې کار کوي هغه ته څه کار دی؟ اکثر وخت زین لوہی د همغوی له خوا غلطی چاپیږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص هغه خو په دغه لیکو لوستو په دې چیزونو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه پکار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بده بخت اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل سوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډېر ضعیف دي او پښتو یې شاید زنه ده. یعنی باید هغه جواز دوی نه واخیستل شي او شرایط سخته شي د مطبوع لپاره. اوس د ریفورم لپاره اصلاحاتو لپاره یوه ځانګړې اجرایي کمیټه وټاکل شي تر څو دوی لپاره شرایط سخت کړي یا هم دوی باندې قیدات وځي ورکشاپونه او لنډمهالې کورسونه دوی جوړ شي. حداقل د سمې لیکنې برخه کې یعنی کابل ښار کې چې کومې مدبی دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یګانې ناسمې لیکي. نو نور یو مطبع رئیس په حمزدار یا باندې لیکي بل ډبل یا ورکي دغلته یو واحد هغه نسته دوی ژبنی لیکدود نسته. نو دا ستونزې ډېرې زیاتې دي. اطلاعات و کلتور وزارت لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخې ته ډېر جدي پاملرنه وکړي او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنی سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورت نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعاتو کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لیکي کله اطلاعات او فرهنگ وزارت لیکه الف تن حسب کی ولایتی برخه کی مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه ټاکل شوی د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړې چلی پکړې و ویلی دکاندار ته توسې کړو چې تاسو هټېوال تیو چې تاسو ترجمه ولیکي. یعنی دوی ته ژباړه پردې لغت ښکاری، حال دا چې دا پښتو کړه پښتو. یعنی د دې معلومی چې کمیټه خپل نه پیداله. نو دغه برخه کې باید ریفورم راشي او هغه چاته دا دنده ورکړي چې په رښتینی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي او هغه پخوانی لیکدود او د نوې لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي. یعنی هر اقل ژپوي. نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وي نو په راس کې په سر کې مشر دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ښه، همدلته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل او دا خصوم لیکل شوي دي. موږ په ښارونو کې بازارونو کې ګورو او رښتیا هم بیخي زیاتې دي. زموږ په ژبې څومره منفي اغېز کړی؟ آیا زموږ ژبه مختلطه کړې، ګډوډه کړې ده او کنه؟
دقیقا هر هیواد خپل ملي ټرمینالوژي لري، خپل اصلاحات لري. یعنی که په امریکا او انګلیس کې هم تاسو د ساکر فوټبال ترمنځ توپیر کوي چې هغوی خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډېر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغېز کړی ده. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینالوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راودر شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي هغه د هغوی ټرمینالوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي او واقعا زموږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغېز کوي او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کار وسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنۍ سمونې سمې شي او تفکیک وسي د نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنه.
ډیر مننه،
خوشاله اوسه.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړي. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري لا نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
نوم زیو رحمان دی او تخلص پنغر کوم د کونړ ولایت په مرکز صداباد کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوم. لومړنۍ زده کړې مې همدلته په مراخان لیسه کې کړې. تقریبا 1303 کال کې د مراخان لیسې نه فارغ شوم. بیا د کانکور ازموینه مې ورکړه او بیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم. هغه مې ولوستو پښتو څنګه مې البته ولوستا او په 1309 کال کې له هغه فارغ شوم. بیا مې ګڼې دندې ترسره کړې چې زیاتره له رسنیو مطبوعاتو سره او سم د پدغه برخه کې کار کوم.
مننه. اکثرا ملګری چې د پهونتون نه فارغ شي یا د وسیله کتا چې ویلې رسنۍ سره کار کوي، هغه یوازې نه چې هماغه ریپورت جوړی وی، بلکې نورې لیکنې کوي، شاعرۍ ته مخه کوي. تاسو په کوم طرف تللی اسئ په دې دغه کې؟ نثر زیات لیکلی دی که شاعري هم کړې ده؟
ولا انوری صاحب، ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې، خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم. هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې، که څه هم ډېره هڅه مې کړې، خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلی چې ځان ډېر لاسبرې ګڼم. خو خیمه یو څه هغه د دغه خبره اخوا دېخوا یو څه کوو، یو څه سپین کاغذونه تورو. د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی، د شعر ویلو سره مې نهایي ډېره زیاته مینه ده. ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي نه چې دلته زمونږ په چاپېریال خوښه کې کېږي، زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم. د دې تر څنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغې کې ما هم دا ټولې ادبي خپرونې همدغه د شعرونو خپرونې دا به ما چلولې.
مننه. تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي، څو دي او چاپ شوي که نه؟
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلی دي، خو لاغه لمن زدري کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2002 په اندازه د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. مړه مینه نوم می ورکړو، البته نوم خو ما بل ورکړو، خدای خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو. هغه کتاب زما د لندو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلی دي. البته سمو دا وړاندې می دوه کتابونه نور چاپ شو، هغه هم د التیو پاړه به هم وغږیږم. هغه یو د شعرونو راټولونې دي، او هغه شعرونه دي مثال د شاعرانو د شعر له منځه ښه بیتونه دي. البته په بخښنې د شاعر ټول شعر به ښکلی وي، خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیج چارو لپاره ډېر ښه ماته برېښېدل، هغه مې راټول کړي دي په هغې کتاب کې. مې دې تر څنګ څلوریزي، هایکو، ټپیزې، لنډۍ، دا شیان هم راټول کړي دي چې انشاءالله تر ډېره به زه هم د دریزوالۍ او سټیج چارو لپاره چې په ادبي ناستو کې انشاءالله ډیر ګټور وي. د دې تر څنګ بل کتاب مې ګولډن پوست یا طلایي څرګندونو په نوم چاپ کړی دی. دا هم د یو اړتیا له مخې، یو هغه دا چې دا د فیسبوک هغه د تکړه لیکوالانو او نومتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما د هغوی د نوم سره راخیستي دي، او د هغوی له نوم سره مې چاپ کړي دي چې په دې کې بېلابېل پوسټونه دي. مثال ټولنیز موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، هغه مې راټول کړي. اسلامي موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، ډېر اړخونه لري. د دې تر څنګ زما نور ګڼ شمېر کتابونه دي چې ځینې نومونه وایم. یو کوربه په نوم د لنډو کیسو ټولګه ده چې دا هم زما خپلې کیسې دي، په بیلابیلو موضوعاتو مې لیکلي دي، دا هم چاپ ته چمتو ده. د دې تر څنګ روایتي کیسې دي، دا ما هم راټولې کړې دي. دا انوري صاحب داسې کیسې دي، مثال یو مجلس کې ناست یو چا کیسه کړې ده، عبرت پکې دی، پند پکې دی، دا یو فولکلور یوه برخه ده. دا ما راخیستې دي، د کیسې بڼه مې ورکړې، یا مې ټکي په ټکي هماغه راخیستې، یو هنریت مې ورکړی دی د خپل وس را. البته موږ به څه هنر ورکړو، نو هغه مې راټولې کړې دي. او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی. دا هم چا ته اماده دی، او تقریبا خبره هم نهایي شوې ده، ډیزاین هم شوی دی، شاید دا هم لنډو ورځو کې چاپ شي. بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم. نور صدا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کومې ستونزې دي، هغه مې د اسلامي او ټولنیزو اړخونو د نظره څېړلې دي. ګڼو کتابونو پکې استفاده کوم، خپل لیدلوری مې پکې هم ځای کړی دی، او بیرته مې د خپل لیدلوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ د هغې حل لارې راویستلې دي. مثال زموږ په ټولنه کې نشه‌یي توکو استعمال، یا په بدو کې د خور لور ورکول دي، یا د ولور اخیستل دي، یا مثال دروغ ویل دي، وعده خلافی ده، مثال اسراف کول دي، ته ګڼې نورې ډېر موضوعات پکې ډېر. بس ما ته چې کومې مهمې ښکاره شي بیا ما غیر اخیستې دي. د دې تر څنګ انوري صاحب یو بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې موږ یعنې ډېر داسې نزاکتونه موږ نه مراتو. وروره دواخانې ته لاړ شو، شفاخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید موږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو. مثال یا د مجلس آداب شو، د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د ننوتو آداب شو، یا مثال د مشر سړی سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په ارونه اصول باندې راڅرخي، په دې مې تر ډیره کار کړی.
مننه. اسپینغر صاحب، اکثره شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي شیرونه ولی دی هغه بیا د چاپول وس نه لري ستا خپل څه حالات دي چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپله دی چاپ کړي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب موږ ډېر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالي پلوه کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغسې څه لیکلي وي یا بس ورک شي او یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم زه یوه غوښتنه کوم منوري صاحب، که زمونږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ هم دوی وکاږي دي، نو زه مطمئن یم چې موږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو. خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي، یا ژبې سمینه نه لري یا اړ شوي نه دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو ستاسې پوښتنې ته انوري صاحب. ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېرو موده کې چاپ شو، انوري صاحب هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه کمه وه، خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول نیم مصرف هغوی وکړو نیم ما وکړو، په دې نیم کې ما سره ملګري یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ویلې فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویب سایټونه دي، اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري هغوی هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعه ته زیاتو خلکو شا کړې ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک یې اخلي که نه یې اخلي؟ تاسو ته به معلومیږي.
انوري صاحب بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تېره د فیسبوک په رامنځته کېدو مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپله څو لیکنې، زه دلته د اونۍ جریدې مسؤول یم د میاشتنۍ، زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅو چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هېوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله موږ مطالعې دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي ما خپله کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، هم دغه کتاب نه استفاده کوي یا دې ته ورته کتابونه نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه. ځکه څه هم د یو شاعر مال دی ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې نه منځ نه موږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلې ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنه په
من کله د شاعري هم کړې ده، کومه نمونه لري؟
انوري صاحب ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شوی. ته باور وکړه تر اوسه زه کوشش کوم، مطلب شم لیکلی، مطلب شم ویلې، خو وروسته شعر نه شم لیکلی. دغسې د نن نه یو نه زو خوشته دی انوري صاحب، خو هغه استعداد خدای نه دی راکړی.
استعداد به مې خو هغه ځینې خلک وایي چې ما باندې
الهام
وشو یا د شعر ملکه مې ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لري او نه الهام در باندې.
انوري صاحب دا ځین شاعران چې وي عاشقان وي که نه، یا مثال د انسان سره مینه وي یا د وطن سره مینه وي یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهېږم. ته باور وکړه کله را باندې الهام راځي، دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی، خو دا الهام نیمګړی وي ځکه نور نه شم. همدغه زه ته یوه خاطره ویم. ګران ملګری محمد واصل ویسال چې اوس هم ستاسې همکار دی، ما او دې ټولګیوالو نو تقریبا نهه کاله وړاندې خبره ده، نو ما ورته ویل چېر زه خو دا شعر نه شم لیکلی، تاسې شعرونه لیکئ. که زه لیکنه وکړم نو لیکنه خو بیل ارزښت لري او شعر بیل، که نه باید زه تاسو برابر شم. نو هغې ویلې مړه څه یې کوې، خو بس ژوند یې کوئ، شاعري څه کوې دا که نه. خو زه بله ورځ څه الهام را باندې راغی، یو بیت مې ولیکو. نور مې ډېر کوشش کوو مخکې نه شو تللی. نو بیا د هغه د کور ودانې خو شاعر وو که نه، خو بې الهام هم هغوی کسبي وي تقریبا تقریبا شاعری کسبی وی کسبی شی وی پر اساغه نور امرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دو بیتونه ویم نور نه هېر د سیده انورې سیب لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناڅي داسې مزړونه په سینو کې ناڅي داستا ایمان باندې شکی غوندشم حسی ایمان دی په تسبو کې ناڅي
سب پیغام لري لیکوالانو ته شاعران ته چې څه قسم لیکنی وو کې لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک یې نه ویني نو د همدې له امله دوی ډېر ارزښت لري زما هیله دا ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوند دی یعنی شعرونه یې وسه پورې د هغې د شعرونو له امله رحمان بابا یادیږي یعنی ژوندی دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دی یا خوشحال خان خټک یا زموږ نور قدرمند شاعران چې اوس وفات شوي دي یا ژوندي شاعران دي خو یې وجه همدا ده هغوی ته شعرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري منځپانګه فکر احساس هغه عاطفه یې پکې داسې اوډلې ده چې هغه تلپاتې شعرونه دي زه مطمئن یم که پیړۍ پیړۍ تیرې شي د دوی شعرونه نه مړه کېږي زما هیله همدا ده د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو او یا د چا د خوشحالۍ لپاره شعرونه ونه لیکي واقعي د ټولنې ستونزې رابرسېره کړي چارواکو ته د شعر په ژبه ورسوي د لیکنې په ژبه یې ورسوي په ټولنه کې بله ستونزه ده په عام ولس کې کومه ستونزه وي مثال د نشه یي توکو ستونزه موږ لرو ټولنیزې ستونزې ناخوالې شته د مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه په دې زه یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې راواخلي کوشش دې وکړي داسې لیکنې او شعر نه دی وای چې هغه تلپاتې شي او دوی که بیا نه وي د دوی د شعرونو او لیکنو له امله دوی یاد شي
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه هغه جوړښت دی چې د ساتیري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غني کیسه کوي
زرپاڼه د خندا ارمان لیکوال نومان دوست په دواړو منګولو یې د اوږو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې ښیښې چې ماتې کړې وي د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې ستا خندا مې ان د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول بیگا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلې خوله اخر والی یو نصاب شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خودا میرمن نه غزای کې کی نسته کلمې یې تیر کړه او لړزې پسې واخیسته اخو دی خوې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لري کړه انګړ ته وته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست وو ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعا یې وکړې خو بیر او هیبت ترې لرې نه شو خپله بستره کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمي باکس پرانیست یوه جوړه کالی یې ترې راوویستل ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خواکې یې ویده شوی وي بیرته یې کالی قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام راواخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لمدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل لږه شېبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خو دا ځل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپه تیاره وه څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله شېبه وروسته له نږدې جوماته د اذان غږ راغی میرمن آرامه شوه ورو ورو یې ویره کابو شوه له لمانځه وروسته تر ډېره په اوږده سجده پرېوته بیا یې لاسونه لاپه کړل غټې غټې اوښکې یې د مخ په ګونځو کې تاوېدې راتاوېدې پورته شوه کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ خاطرې ته ځم نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښي او بیا هم داسې ووتله شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو څوک ده څه متوسط او څه لنډ
د یو متوسط قبر خواته ودریده. د قبر پر سر شنې گیاته یو باور کړی او بیا شناخته ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټ پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړي. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې یې سا پوکلی وي، لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې یې ورسره شروع کړې: زویه و زویه، زما خندرویه زویه، ولې بدل شوي؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته مې راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ور معلومه شوي وي. سترګې یې ټیټې کړې: زویه، ته د کار نه وې، ته مې باید مکتب ته لېږلی وای. اوف غریبۍ، که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستی یا زړې نه خرڅولی، ولې به؟ سلګیو پسې ونیوله، له شناختې یې لاسونه چاپېر کړل، لکه له بېخه یې چې راکاږي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څېر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوېد، دی به ورمنډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جوخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. مېرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نه شو کولی. تر ډېره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه: مورې مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته وو، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته وو، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام وو چې له دراز سره ټوټه ټوټه شو، لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي، پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تا ته در وسپاره، ما ډېر در وکتل، ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالي دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تنقیدو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
فیض محمد اخونزاده د انګریزانو د لومړۍ، دویمې او درېمې جګړې په نتیجه کې که له یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغېزې راغلي، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنی چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنګ پیښې په ماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی چې بابا صاحبزاده او په صاحبزاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو ښه عالم، مجاهد او روحاني سړی و. د 1250 هجري کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شېر علي خان په اوله پاچاهۍ کې، یعنی په 1293 کال کې، د روزي مجاهدین په نوم په پښتو مثنوي او کتاب ولیکه. د د مقصد د دې کتاب لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ لپاره د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلند علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 15000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د دوه د نظم ژبه ساده روانه او هر سړی پرې پوهېدی شي. خو ګوردینکو دا هم د فیض محمد خونزاده د نظم یو ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، خ غوټه او گل غوړیږي، امبر بویا هر چمن ده، امبر بویا هر چمن ده، خندان هر نرگس سمن ده، هر گلاب طرف شان ده، هر سنبل کا گل نشان ده، هر گلاب اتر نشان ده، هر سنبل کا گل نشان ده، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سر تور وی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سر تور وی، صرفه مکڑی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، صرفه مکڑی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، پانی یوسی لدی گلو، غنچه واخلی دی سنبلو، پان یو سیل دی گلو، غنچه واخلی دی سنبلو، عیش طرب او کامرانی کړی، پچمن کې خوشالی کړی.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. له خاموشۍ جهان نسکور دی، زه په ځان زوریږم، خو د وحشت را پسې شور دی، زه په ځان زوریږم. له خاموشۍ جهان نسکور دی، زه په ځان زوریږم، خو د وحشت را پسې شور دی، زه په ځان زوریږم، چې مې وران شوی د زړه کور دی، زه په ځان زوریږم، او درد مې هر اندام کې خور دی، زه په ځان زوریږم. له خوبه ویښ شم، فکر وکړم، صداقت وکنځم، له خوبه ویښ شم، فکر وکړم، صداقت وکنځم، د یو نامرد دوست پیغور دی، زه په ځان زوریږم، بلها موده وشول ځانه انتقام اخلمه، بلها مودې نه مې رنګ سکور دی، زه په ځان زوریږم، چې مې وران شوی د زړه کور دی، زه په ځان زوریږم، او درد مې هر اندام کې خور دی، زه په ځان زوریږم. ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، زخمونه ټول می دز بیخلی راغلم، خپل ټول حواس می شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم، ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، زخمونه ټول می دز بیخلی راغلم، خپل ټول حواس می شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم. پاغه خار کی ځان ساتل سخت و، پاغه خار کی ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم، ډیرو لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلی راغلم، د خامې وینې بوی په کلی خور دی، خامی وینی بوی په کلی خور ده پتری د شوندو میتروړلی راغلم محبوبه ستا هم سترګی نغړیږي محبوبه ستا هم سترګی نغړیږي ما هم لغما شراب څخلی راغلم ډیر می پزان پسی ژړلی راغلم زخمونه ټول می دی تروړلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلا غمونه می تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلے پسر ولا باندھ زور شی سازوانی داچی میں وجنی مرگستانا گلی نشتا زندگی دا